کابل کې د ماپښین دوه بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر درته د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې یو ساعت کې اوري چې د افغانستان د خلاصون لار عالي شورا غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیل کړي. د آنلاین سوداګرۍ پر ګټو به مو هم په همدې خبرونه کې خبر کړو. خو د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته ټلیفون کړی او هغه ته له دې عمله چې په حلب کې د رژیم مخالف وسلوالو جګړه وبایلله مبارکي ورکړې ده. او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران نن په برکسل کې سره ګوري او پر هغو ستونزو چې دوی ساش کال ورسره مخامخ وو خبرې کوي. دا به وروسته راسي. لومړی له رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ایران کې جوړیدونکې د مذهبونو په نړیوال کانفرنس کې افغان طالب استازو ته د ګډون په بلنه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حزب اسلامي قومندان زرداد فریادی له دوی سره په بند کې ده. او د افغانستان د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د څو لسیزو د جګړو د قربانیانو ځینې عکسونه او د خاطراتو صندوقونه نندارې ته ایښودل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ایران کې جوړیدونکې د مذهبونو په نړیوال کانفرنس کې افغان طالب استازو ته د ګډون په بلنه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه وزارت مرستیال دایالحق عابد نن ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته په کانفرنس کې بلنه ورکول د نړیوالو منل شویو اصولو او د دولتونو ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو خلاف اقدام دی.
دا واقعا یو مناسب عمل نه دی چې باید د افغانستان ملي حاکمیت باید احترام وشي او کوم د ډیپلوماسي اصول دی باید پر هغه طرزالعمل باندې باید دوره دعوت راشي.
د ایران مهر خبری آژانس خبر ورکوي چې هر کال په ایران کې د مذهبونو د نږدېوالي نړیوال کانفرنس جوړیږي چې تیر کال پکې افغان حکومت ته بلنه ورکړل سوې خو سږ کال یې دا بلنه نه ده ورکړې. ټاکل سوې څو ورځې وروسته د مذهبونو نړیوال کانفرنس په تهران کې جوړ شي خو معلومه بشي چې وسلوال طالبان پکې ګډون کوي او یا نه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حزب اسلامي قومندان زرداد له دوی سره په بند کې دی. د دغه ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور چې دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي پخوانی قومندان په بریتانیا کې له څو کلونو بند تېرولو وروسته تېره ورځ هېواد ته راستون سو. د افغان حکومت ځینې چارواکو چې نه غواړي نوم یې خپور سي وایي چې زرداد فریادی د یو شمېر کسانو د ادعاو پر بنسټ له بشري حقونو څخه په سرغړونه په بریتانیا کې د بند مودی تر تیرول وروسته افغان حکومت اسپرل سوی. او د افغانستان د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو سازمان په هیواد کې د څو لسیزو د جګړو د قربانیانو ځینې عکسونه او د خاطراتو صندوقونه نندارې ته کېښودل. د دغه سازمان رئیس سهادي معرفت نن د نندارتون د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د دخمه په نوم دغه نندارتون څخه هدف د جګړو د قربانیانو یا تازه کول او چارواکو ته دا پیغام ورکول دي چې جنگي جنایتکاران باید محکمه سي. ښاغلي معرفت زیاته کړه چې په دغو عکسونو کې ډیری عکسونه د 1995 کال د جګړو د قربانیانو دي چې د قرباني شویو کورنیو درد او غم ورسره کمیږي. د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو په جریان کې لکونه افغانان وژل سوي او یا هم مایوب سوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واوري.
رپورټونه وایي چې د سوریه په ختیځ ښار حلب کې نن ډزبندي ده. په حلب کې په جګړه کې ښکېلو خواو موافقه کړې چې د جګړې له سیمې خلک وباسي. دا موافقه پرون د روسیې او ترکیې د حکومتونو په منځګړیتوب وشوه او رپورټونه وایي چې نن تمدید شوی ده او خلک په ویستل شي. د سوریه پوځي سرچینې او د شیعهګانو ډلې حزب الله چې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي ویلي چې له ختیځ حلبه د ملکي خلکو د ایستلو تیاری روانه ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي له حلبه د ملکي وګړو لومړۍ ډله چې روغتیايي مرستو ته یې بیړنۍ اړتیا درلوده د حلب له ختیځه ایستل شوې ده. روسیه ویلی چې عسکری د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان پر اساس له ختیځ حلبه د وسوالو ملیشو وترو ته تیاری نیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د سوریې رژیم هغو وسوالو ملیشو او د هغوی کورنیو ته د امنیت ډاډ ورکړی چې له حلبه ایستل کیږي او په ادلب کې به ځای پر ځای کیږي. دا کسان به د بشري مرستو لپاره پر پرانیستل سوي لارو ایستل سي. د روسیې دفاع وزارت وایي دوی عسکر به د بې پیلوټه الوتکو په مرسته په شلو بسونو او لسو امبولانسونو کې له حلبه د وسوالو ملیشو او د نورو خلکو د ایستلو بهیر وڅاري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته ټلیفون کړی او هغه ته یې له دې امله چې په حلب کې د رژیم مخالفو وسلوالو جګړه وبایلله مبارکي ورکړې ده. په ایران کې دا پرمختګ پر امریکا د بری په توګه لمانځل شوی دی. د ایران د جمهوري ریاست د ویبپاڼې په حواله روحانی پرون بشار الاسد ته په ټلیفون کې ویلي چې په حلب کې بری د تروریزم او تروریستانو د ملاتړ کوونکو پر ضد د سوریه د خلکو ستر بری څرګندوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زید رعد الحسین ویلي چې بشار الاسد او ملاتړ کوونکو یې د حلب د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې سلګونو ملکي وګړي وژلي چې شایي جنګي جنایت وګڼل سي. الحسین ویلي چې د سوریې رژیم او ملاتړ کوونکو یې د ملکي خلکو پر استوګنو سیمو درنې بمباري کړې چې په څرګنده پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویندوی روپرت کولویل رویټرز خبري آژانس ته ویلي
I think when you see this sort of intensity and bombardment into this small area
there was a figure kawam kala che padagasi wa warasi ma ke che zurguno khalak pa kalt pratidi dumra po shidat bombari wasino da pasgarda da nariwalo qawanino bandi terai dai aw hata jangi jinayatuna halta peshada laisi zaka muj na po hejo che dui tsanga kawalaisi che padagasi kuchni sima ke da mulki ahdafo aw da waslawalo turmansta o pir wakri. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره ګوري او پر هغو ستونزو چې دوی سش کال ورسره مخامخ وو خبرې کوي. هم د اروپایي اتحادیې مشران نن په اوکراین کې د بحران له امله پر روسیه لګېدلي بندیزونه شایي شپږ میاشتې نور هم تمدید کړي. هغوی به همداراز له اوکراین سره د سیاسي او تجارتي اړیکو د پراختیا پر هغې موافقې خبرې وکړي چې هالند یې د له منځه وړلو خبرداری ورکړی. د اروپایي اتحادیې په غړو کې یوازې هالند د دې موافقې مخالفت کړی او غواړي چې دا موافقه په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره لار خلاصه نه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره نن د خپلو هیوادونو ترمنځ د ځمکې پر سر پر لانجه خبرې کوي. د مسلې د روسیې او جاپان ترمنځ د سولې د هغې موافقې د لاسلیک مخنیوی کړی چې پر اساس یې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. دواړه مشران به د اقتصادي همکاریو د پراختیا موافقې سره لاسلیک کړي خو د لانجمنو سیمو په اړه د کومې موافقې امکان یې رد کړی دی. روسیا او جاپان دواړه د هوکیدو په نوم پر ټاپوګانو دعوه لري. جاپان د ټاپوګانو ته خپلې شمالي سیمې وایي او روسیه د جنوبي کوریس ټاپوګان ګڼلی دی او د خپلې خاورې برخه یې ګڼي. دا ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي ځواکونو نیولي وو او تر اوسه له روسیه سره دي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان د خلاصون لار عالي شورا غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره مخصوصا د سولې خبرو په برخه کې د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیل کړي. دا خوځښت څنګه کار کوي مسؤلین وایي؟
دا شورا به د خپلو کمیټو د لارې حکومت ته اطمینان ورکوي، طالب ته اطمینان ورکوي چې دا زموږ کار یا دا زموږ حرکت چې موږ پیل کړی دی دا ستاسو په تاوان او په زیان باندې نه دی.
کله مو آنلاین سوداګري کړې ده؟ کوم نوې کړې نو دا په افغانستان کې نوې تجربه ده او ګټې یې دادي.
په آنلاین مارکیټونو کې پیسې او قیمت کمیت شو په لسی ټول فکس وي، منظم وي، لیکل شوی وي، فریبداري او فراډ پکې ډېر کم ترسره کېږي. د چانهځنۍ مخه هم نیول کېږي، د بېځایه او لو پلو او بېحجز خرڅولو مخه هم نیول کېږي.
په همدې وسات کې په مولا اروپا څخه د راستنه سوی افغان کډوالو له حاله خبر کړو. پر نورو مطالبو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. د سپورت په ډګر کې به د کبډي لوبي په اړه تفصیل واورئ چې اوس وزي په افغانستان کې مینوال پیدا کړی دي. د کبډي لوبي د فدراسیون مشر وایي
نوې جستوې دي څو کله کې د فدراسیون مابینین ګذاري مکوي دي په افغانستان کې او خوشبختانه موږ اوس په اتل سولاتونو کې نمائندګي لرو د کبډي.
کور کله مو بل اونیز پروګرام دی. بلنه درکوم چې د خبرونې تر پای سره اوسئ. زموږ غلا زده رادیو اوري. د افغانستان د خلاصون لار علي شوراوي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیلوي. دا شورا چې په ترکیب کې ځینې پخواني طالب چارواکي دی وایي د هیواد د ستونزو حل د ملت په هڅو کې دی چې له دې وروسته به د دوی له آدرسه ورته په بیلابیلو سیمو کې کار وسي. له دې سره د سولې عالي شورا یو مرستیال وایي چې د افغانانو ترمنځ یو پر یو بل نه باور د سولې لپاره دا ډول هڅې ستونزمنې کړي دي، خو په کار ده چې افغانان د خپلو ستونزو حل په خپله ولټوي. یوسف خان ځدران د موضوع نور تفصیل راکوي.
بله، د افغانستان د خلاصون لار عالي شورا چې مشر یې پخواني طالب چارواکي کوي وایي د ټول هیواد په کچه 125 نفوس لرونکو کسان راټولوي تر څو د هیواد ستونزو ته د عامغو سیمو په کچه حل لارې ومومي. د دې شورا غړي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وایي د دې کار لپاره یې د بېلابېلو ولایتونو له خلکو سره سلا مشورې کړي او دې نتیجې ته رسېدلي چې په هیواد کې روانې ډېرې ستونزې دې د خلکو له لارې حل شي. د افغانستان د خلاصون لار شورا مشر سید محمد اکبر هغه دې غونډې ته وویل خوځښت به یې د جنګ ښکېلو ډلو ته د دې قناعت ورکول لپاره کار وکړي چې روان تاوتریخوالی یوازې افغانان زیانمنوي خو ګټې نورو ته رسیږي.
دا شورا به د خپلو کمیټو د لارې حکومت ته هم اطمینان ورکوي، طالب ته هم اطمینان ورکوي چې دا زموږ کار یا دا زموږ حرکت چې موږ پیل کړی دی دا ستاسو په تاوان او په زیان باندې نه دی. ایګانه د دې حرکت پایده چی شده؟ ملت ته د مشکل څخه خلاصول.
د افغانستان د خلاصون لار عالي شورا د تیرو دریو کلونو رئیس فعالیت کوي او وایي چې په دې موده کې د خلکو بېلابېلو اقشارو څخه نظرونه راټول کړي دي. د دې شورا مشر ښاغلی اکبر اغا دیني احکامو ته په اشاره وایي چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره هڅې د هر مسلمان دیني وجیبه ده او دوی د خلکو په ستونزو ښه پوه دي. د کلیو بانډو په کچه د دې هڅو تر څنګ د پاګواش نړیوالې موسسې روانونۍ په کابل کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو غونډه رابللې وه چې ګډونوالو یې د سولې لپاره په ګډو هڅو ټینګار درلود. د سولې علی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د سولې لپاره بېلابېل خوځښتونه شته او را روان دي، خو اصلي هدف یې باید اوربند او دې ته زمینه برابرول وي چې افغانان څنګه په وټه غر کېني. هغه وایي چې د بېطرفه داسې خوځښتونو هرکلی کوي.
د دغې وطن د اوسېدونکو یا هغه خلک چې متضرر دي دا خلک راټولېږي او سره راجمع کېږي. یقینا چې نه دوی ته څوک تنخواه ورکوي نه دوی چاره لمسولې دي، دا راټولېدلې قابل قدر ده. نو که اوس چېرته خبره داسې وي چې د دې زمینه برابره شي چې افغانان په یو ټغر باندې خپله سره کېناشتی وشي او په یو بل باندې داسې یو فضا د اعتماد پیدا شي، نو یقینا چې که دغه افغانانو چې د دنیا مسلې حل کولې نن خپله مسله نشي حل کولی.
له دې سره د روانو چارو یو کتونکی محمد زمان مزمل که څه هم دا ډول هڅې ګټورې ګڼي، خو یې د دې اړتیا هم احساسېږي چې د سولې لپاره ټولې هڅې سره همغږوي. ښاغلی مزمل وایي افغانان باید د روانو حالاتو یو څه زده کړي او دا احساس کړي چې په روانو حالاتو تاوتریخوالی تر ټولو ډېر عامو افغانانو ته رسولی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
مننه له یوسف صدران څخه. مو واورېدل چې د افغانستان د خلاصون لار عالي شورا مټې رانغښتې او د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خلکو د مشورو پر اساس لارې چارې لټوي. خبره د افغانستان د سولې ده. بلخوا یو شمېر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه مهمه بولي. د افغانستان د میډیوتیک رسنیز مرکز مشر د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې په ملي کنفرانس کې د وینا پر مهال د سولې په بهیر کې د رسنیو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ټینګار کړی دی. نور حال واصل وسال راکوي.
یو شمېر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر وړاندې ټینګار کوي. د میډیوتیک رسنیز مرکز رئیس حمیدالله سازی د چهارشنبه په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د وړاندې په ملي کانفرنس کې وویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي. خغلی زازی د عادلانه او سولې زو خبر لپاره د رسنۍ او سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله.
د یو عادلانه او باوري سولې زو خبره تر لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو، د سولې شوراګانو، د ملي او نړیوالو چارو شنونکي، سیاسي، حقوقي، امنیتي او فرهنګي چارو کارپوهانو، د خبرو اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بیطرفانه فضا کې انعکاس او خبرې کړي.
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي. د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي چې پکې به د رسنیو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په 14 مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو تر څنګ د رسنۍ ونډه مهمه او بنسټیزه بولي. دی وایي په دې برخه کې نړیوال بنسټونه، اسلامي هیوادونه او کورني بنسټونه په ځانګړې توګه رسنۍ او دیني عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري. په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېر ګټور او اغیزمن وبلل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ سپت ولس پر شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري او دغه راز کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطلب مو ولولي. پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام له سولې څخه ورځو سوداګرۍ ته. آیا کلمو آنلاین سوداګري کړې ده؟ د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په افغانستان کې آنلاین سوداګري او راکړه ورکړه یو نوې تجربه ده. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په هیواد کې د دې ډول سوداګرۍ د پراختیا لپاره باید خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. ښاغلی پسرلی وایي چې د آنلاین سوداګرۍ څخه په ټولیزه توګه د ګټه اخیستنې په هدف باید په هیواد کې انټرنیټي خدمات هم عام او ارزانه سي. زموږ همکار سهرګل امیرزی له ښاغلی پسرلی سره مرکه کړې ده او په سر کې په افغانستان کې د آنلاین سوداګرۍ د موثریت درې پوښتلې دي.
دا فرهنګ په افغانستان کې ډېر نوی دی، ضرورت احساسی کې ډېر عامه پوهاوی باید وسي. که چیرې عامه پوهاوی وسي د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مؤثر تمامېږي. اوس وختونه کې په ننګرهار، کابل، مزار شریف، هرات کې او په قندهار کې په دغو ولایتونو کې یو ساعت داسې استعمالېږي، خلک ورته لاسرسی لري. په تېره د پانګوال او سوداګر د اخیستلو او پلورلو کې آنلاین بازارونو څخه او مارکیټ څخه استفاده کوي، مګر په کل کې افغانستان کې دا افسانه نه دی. یو سلسله ستونزې شته دي. لا تر اوسه پورې موږ د انټرنیټ او کمپیوټري جرایمو په قانون نه لرو. دا قانون باید هر څومره چې زر امکان ولري باید تصویب شي او تر څنګ یې عامه پوهاوی باید زیات شي تر څو خلک ورته لاسرسی پیدا کړي. موږ د برق ستونزې لرو. یو د انټرنیټ قیمتونه په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دي، باید قیمتونه لږ شي او ټیټ شي او د انټرنیټ ظرفیت باید لوړ شي تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي چې دغه نړیوالو آنلاین بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي او یا دغه لارې څخه راکړه ورکړه وکړي. په عملا په کابل کې په ځینې آنلاین راکړه ورکړه کېږي. مثلا دا ځینې هوټلونه دي، رستورانتونه دي، دوی آرډر ورکوي، مثلا ورته ایمیل کوي، زنګ وهي یا محبوب ویبسایټ ته داخلیږي، خپل ادرس ورته ورکوي چې دغه جنس په دغه ځای کې په کار دی، ورته بس پی کوي، منظم کوي، لیږي. مګر په کل کې ډېر امسایه نه دی.
پسرلی صاحب، ډېره زیاته مننه. ویلی شي چې په افغانستان کې څومره آنلاین مرکزونه دغسې موجود دي او څومره راجستر شوي دي؟
خو طالبان کوم مرکزونه چې جوړیږي باید راجستر شي، جوازونه د سب مرکز پورې اړه لري. مګر ویلی شو چې داسو شاوخوا په مراکز په افغانستان کې شته دی چې په دغه وخت کې کار کوي، مګر تر ډېره پورې په غیر رسمي ډول اکثره پانګوال د اجناسو په اخیستلو پلورلو کې دوی آنلاین مارکیټ ډېر زیات کاروي او آنلاین سیستم ډېر کاروي.
پسرلی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د آنلاین سوداګرۍ دپاره د خلکو علاقمندي څومره ده او همداراز کیفیت او نوعیت هم څېړل کېږي؟
دغه شک نسته چې په آنلاین مارکیټونو کې پیسات او قیمت او کمیت چې ورته ویل کېږي ټول فکس وي، منظم وي، لیکل شوی وي. فریبداري او فراډ پکې ډېر کم ترسره کېږي. د چانهزنۍ مخه هم نیول کېږي، د بې ځایه او بلو بیه جنس خرڅولو مخه هم نیول کېږي. په افغانستان کې دا به ډېر مؤثر تمام شي که چیرې د خلکو ستونزې حل شي، خلکو ته عامه پوهاوی وشي او دوی ته د انټرنیټ زمینه سازي وشي.
د صنایع سوداګری خونی د رسنې د برخې مسول سیامودین پسرلی و چې په افغانستان کې د آنلاین سوداګری پر ګټو را سره خبرې کولې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتری.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورده خو تاسو اوس دم غړی د ازادي رادیو خبرونه اوریده. آشنا رادیو د ماشام د وو تر سهار تر وو بجو پر خبرونه لري، خو ازادي رادیو د سهار د وو د ماشام تر وو بجو پر په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس هم ورته یو بل موضوع ته د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمانو د ویغونډې په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. قومي مشرانو وویل چې په افغان ځواکونو کې د دوی زامن او ورونه دي، دوی تل ملاتړ کوي، خو له حکومت څخه ګیله کوي چې په دولتي ځواکونو کې د وژل شویو سرتیرو او وارثینو او ټپیانو سره حکومتي چارواکي ناسم چلند کوي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی او دغه راپور یې راټولې دي.
مولوی ضیاء الرحمن الایار په خپلو خبرو کې وویل د کونړ ولسونو د موجوده نظام د بقا او خاور ساتنې لپاره د افغان ځواکونو لیکو ته خپل بچی ورکړي او تل ترې دفاع کړي، خو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مسؤلین د وطن په دفاع کې د وژل شوو کسانو کورنیو او ټپي سرتیرو سره سم چلن نه کوي.
پدې کې نه درې جمهور دښته ده، نه درې چې اسرائیل دښته ده، نه پکې کوم سفیر دښته، نه پکې کوم کونسلر دښته، نه پکې کوم موین دښته، نه پکې کوم وزیر دښته، ټول نه غریب خلک بچی دي. ولس ملاتړ په غاړه کارا ده، دا ټول ولس بچی دي. خو هغه حقوق چې دې خلکو په حکومت کې اجازه ده، دې کونډې اعتماد کول ورکول کیږي، پاتې نه نور تر هغه ته بچو ورکړي. په دې خلکو حقوق ته په بودیجې کې مشخصه توجه وشي او مشخص دې حقوق معلوم شي چې دې کې اصلا مثلا شهید شو یو اسکار دا دې کول دې تیم څه حالیا یو پانزو زرا یو تا باندې ر یو کار بعد دوی کی چړي را سخته په بچو تیر شي بس دې څه په دوبین کې نه اځه چا ته یې ودی نا غت نمرز مکه لري نا غت په حکومت کې امتیاز لري نه کې ذات لري نه کوم بشه لري.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي او کونړ ته د راغلي پلاوی غړي عبد اللطیف نهزتیار وویل په کونړ کې افغان ځواکونه د خپل قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې د نور غړو احترام کوي او هم دغه احترام دي چې دغه ځواکونه د خلکو زړونه خپل کړي او د هر ورځې په تیرې دوی په ټولنه کې ملاتړ زیاتېږي.
خپل شازدګو خپل ځوانانو د کونړ د سپینګرو قدر عزت تر نن ساتل کونړ کې عزت د شلوارو سپینګرو قدر ګورم چې خپل ځوانانو ورته ورکړي دا سبب دي چې وایي چې اوس هم کونړ کې الحمدلله موږ د امنیت ټاګ اخلو او همیشه دلته په فرح دغه باندې کونړ سره راځي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی هم له مرکزی حکومت ګیله وکړه چې کله هم د دوی د ولایت سرتیری په بل ولایت کې ووجل شي یا هم ټپی شي نو څوک یې پوښتنه هم نه کوي او نه یې څوک د انتقال په غم کې وي. د وټپور ولسوالۍ قومي مشر ملک حبیب رسول ازادي راډیو ته وویل د دوی د کلی ډیر کسان په ملي اردو او پولیسو کې وژل شوي او ټپین شوي. کله چې د وژل شوو کسانو وارثین کابل ته د کومک کتابچې جوړولو پسې ځي هلته ترې پیسې غوښتل کیږي او که مامورینو ته رشوت نه ورکوي در په در او خاورې په سر ګرځېږي.
موږ د امنیتي ځواکونو نه خوشحاله یو، نن دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانی ده او د دوی قربانی ده چې نن موږ د سپرنا فضا کې او آزاد افغانستان کې موږ اوسای جن کوو. موږ د ملي اردو او د ملي ځواکونو موږ هر وخت ملاتړ یو، موږ بچیان په افتخار سره موږ راستلي دي د ملي ځواکونو په سب کې موږ درولي دي چې هغه شهید شي د هغې د زنانه د بچي د هغې د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته دی. په شپو شپو باندې په جمعو جمعو باندې د هغې کونډې یتیمان بچي په دفترونو کې ګرځي، حال دا چې هغه د یتیمۍ او د شهادت هغه کتابچه هم ورته څوک نه جوړی.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزي هم په کونړ کې د میشتو افغان ځواکونو ستاینه وکړه او له کابل څخه راغلی پلاوی نه وغوښتل چې د کونړ د خلکو غوښتنې او شکایتونه دي مرکزی چارواکو ته ورسوي.
په دغه پیچلی اراضي کې د کونړ د خلکو او خاورې څخه دفاع، د خپل مور نه، د خپل اولاد نه، د خپل کور نه، په لږ اوږدو فاصلو کې په میاشتو میاشتو خپل اولاد نه ویني، د دغه غرو په لرو پسرو په چوکو باندې سینې سپر کړي دي او شپې ورځې سبا قابل د تقدیر دي. د کونړ اداره، د کونړ ولسونه انشاءالله تر شا ولاړ دي، ملاتړ یې کا او قدردانۍ د مزدورانو د سرښندنه وي.
کابل څخه د راغلي پلاوی مشر او د اوبو او برېښنا وزارت موین انجینر محمد امین منصف د غونډې برخوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې به ولسمشر او نور مسؤلینو ته رسوي.
مون وارسته او تاسو ته بنا ده چې موږ په پورته مقاماتو ته رسو. الله جل وعلا شنوندري
خلک وای لدی وړاندې هم کونړ ته ګڼ دولتي لوړپوړي پلاوی راغلي. دلته ورته خلکو د افغان ځواکونو د ستونزو په اړه شکایتونه کړي، هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړي، خو تر اوسه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د هواري کومه هڅه نه ده شوې.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
مشغله ازادي راډیو ری دوستان یو بل موضوع ته ورزو چینن سپارډیره توده د افغان کډوالو ستونزه ده. بلغاریا، جرمنی او څو نور اروپایي هیوادونو تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي لخپلو خاورو ایستلي دي. تر ټولو زیات کسان له بلغاریا ترکیه ته ګرځول سوي دي. همدارز جرمنی پرون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته واستول. اسمت سروان دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
د بلغاریا صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ ویل چې 340 افغانان سپارلي او د 200 نورو په اړه تیاری روانه ده. بلغاریا د مهاجرو د مخنیوي لپاره د ترکیې د هلو ځلو مننه وکړه. ویل چې پر پوله د ترکیې د فشار له کبله بلغاریا ته د مهاجرو ورتګ کم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې جرمني پرون په یوه چارتر الوتکه کې د رد شویو افغان پناه غوښتونکو لومړۍ ډله افغانستان ته ولېږله. د سه شنبه په ورځ سویډن 14 او ناروې 9 افغانان خپل خاوري وېستل. افغانستان ته د بیرتلی شل شو یو افغانانو په منځ کې یو هم ارشف دی چې وایي څلور میاشتې په سویډن کې بندي وو، وهل شوی او بد ژوند یې درلود ځکه چې په سویډن کې کار نه و.
احمد زندان است، زندان امر سای کنی زندان فامیل ای جای جگه نیست، نه خانه است، نه کار، نه قبولی، هیچ چی نیست.
جرمنی چارواکی وایي چې په بیرته لیږل شویو افغانانو کې اکثره په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړل. دوی ته مالی مرسته ورکړل شوې څو بیرته ستنېدو ته حاضر شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې تر 12,500 زیاتو افغانانو ته ویل شوي چې له جرمني څخه خپل هیواد ته لاړ شي. د جرمني د مهاجرت فدرالي اداره وایي چې په روان 2014 میلادي کال کې افغانان له سوریاوالو وروسته جرمني ته په ورغلیو پناه غوښتونکو کې تر ټولو زیات دي. د جرمني د کورونو چارو وزارت تایید کړ چې یو شمېر افغانان به سشکال بیرته افغانستان ته واستول شي. خدای ونویل چې کله به واستول شي. سژا او تیرکال افغانستان، منځنی ختیځ، افریقا او نورو هیوادونو تر 1,000,000 زیات پناه غوښتونکي جرمني ته تللي او د کډوالو ورتګ په جرمني کې د متبادل جرمني ګوند د پیاوړتیا سبب شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په وروستیو کې وویل پکار ده چې هیواد یې د مهاجرو په وړاندې خپل دریځ سخت کړي او هغه مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي.
چې
انتخاب شد و چرا؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري
دوستانو لکه چې په اعلان کې مو اوریدل د ازادۍ په څپو کې خبرونه له دریو تر پنځو بجو پورې هر پنځمه د ازادۍ راډیو ته اوریدلای شئ د نن ورځې په پروګرام کې هم د افغانستان د قضایي قوې د صلاحیتونو او استقلالیت په اړه بحث کېږي تاسو کولی شئ مشته زنګ ووهئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ او پوښتنې مطرح کړئ میلمانو مو رابللی دي او په دې توګه تاسو هم را سره برخه واخلئ دوی په جو دېرش دقیقې د فرشته جلالزئی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز برا واوروي
د افغانستان حکومت نن له دې عمله اندېښنه څرګنده کړه چې ایران د مصوبونو په نړیوال کنفرانس کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې ده د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال داعی الحق نن ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت وسوالو مخالفانو ته په نړیوالو غونډو کې بلنه ورکول بین الحکومتي موافقو او نړیوالو اصولو خلاف کار دی د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي پیژندل سوی قومندان زرداد فریادی په افغانستان کې دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي نن ازادي راډیو ته وویل چې زرداد فریادی د دوی په توقیف کې دی د هغو دیرشو افغانانو الوتکه نن له فرانکفورت د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې وې او د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي د سوریې په ختیځ شهر حلب کې نن ورځ د په حلب کې په جګړه کې شکیل خو او پرون موافقه وکړه چې د جګړې له سیمې ملکي خلکو باسي نو له دې عمله اوربند شوی دی د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره ګوري او پر هغو ستونزو به چې دوی سش کالو سره مخامخ و خبرې کوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن د ځمکې پر سر پر خپل زړه لانجه خبرې کوي د هوکیدو ټاپوګانو په اړه لانجې د روسیې او جاپان ترمنځ د سولې د هغې موافقې د لاسلیک مخنیوی کړی چې پر اساس یې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده
له فرشتې جلازین مننه اوس هم له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې راتلونکي سه شنبه به د غنی سیوی او غذایی موادو د تولید او واردات په اړه په کابل کې یو کانفرنس جوړ شي د دغه خونیم رسیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به د غنی سیوی او غذایی موادو د اقتصادي او روغتیايي ګټو په اړه کې خلکو ته د پوهاوی ورکولو په اړه هم خبري وسی شاغلی الکوزی وی افغان سوداګر په دې لټه کې دي چې هم په هیواد کې دننه غنی سیوی خوراکي مواد تولید او هم له بهره ورته مواد وارد کړي
اهمیت یې فوق العاده دی اما د افغانستان خلکو سره نوې دي موږ د دې لپاره کار کوو دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده دولت مکلفیت دی چې د خپل وردو لپاره د خپل محصولینو لپاره دې هغه مواد قرارداد
افغانستان ته د غنی سیوی خوراکي موادو د وارداتو په اړه لومړی کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی او دریم به په قزاقستان کې جوړ شي د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې راتلونکي اونۍ به په بلخ ولایت کې یو اندازه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځوي د افغانستان بانک د اماریکو مسؤل ایمال هاشور کته هم د دغو بانک نوټونو نویت څرګند نکړ خو ویل چې هر کال افغانستان بانک د میلیارډونو افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه سوځوي شاغلی هاشور وایي کچيري بانک نوټونه تر ټاکلي مودې مخکې زړیږي د بیرته چاپولو لپاره هر بانک نوټ 2.8 افغاني مصرف لري چې دا چاره پر اقتصاد هم منفي اغیز لرلای شي د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دی
یو بوجی پاکستانی اوړه په 1180 افغانۍ او یو بوجی قزاقي اوړه په 1190 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجی بوره په 2400 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجی ورج په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ پلورل کیږي. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 3.5 او یو لیټر ډیزل تیل هم په ورته بیه پلورل کیږي. او د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او یا پوله، یو یورو او یا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 14 افغانۍ.
له نجیبې زمان څخه مننه. دوستانو، د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدی. لومړی به د سپورت پروګرام واورو چې لکه چې تاسو خبر یاست د کبډي لوبه اوس په افغانستان کې ډېره باب سوې ده او مینوالې پیدا کړي دي. نو لومړی به دا واورو، ورپسې د کور کلي اونیز پروګرام را سره واورې په ګډه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلام، ستړي مشي. د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه واصل وسال هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ونې مهم سپورتي خبرونه د کبډي فدراسیون له رئیس سره مرکه،
په سلور بخش کې کبډي لوبه برگزار کیږي، مو په سلور بخش کې ځوانان انتخاب کړي دي چې مرکز هم دولتو.
د کرکټ په یو ورځنیو سیالیو کې د لسو اوږدو ملګرتیاو په اړه معلومات، او د یو تن افغان لوبغاړي خاورې چې تر ټولو ستره هیلې صدا
زموږ مدار چې په ملي ټیم کې ولو وي ګمو د خپل افغانستان دا بیرغ په ټول نړۍ کې ورپو.
خو تر هر څه د مخه د یو نه مهم سپورتي خبرونه سحرګل امیرزاده دراوروي.
دا هم سپورتي خبرونه. په لوګر ولایت کې د وولکو ډالر په لګښت سپورتي سټډیوم پرانستل شو. د بدني روزنې ویان د عارف ایمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سټډیوم کې په یو وخت 4000 کسان ځایږي، او په همدغه سټډیوم کې به د فوټبال، والیبال او بیسکټبال سیالۍ هم ترسره کیږي. پیمان وایي دغه ورزشي سټډیوم د لوګر په پولي عالم کې په لس جریب ځمکه کې جوړ شوی، او د بیلابیلو لوبو لوبغاړي به په دغه سټډیوم کې لوبې کوي. دی وایي دا به په لوګر ولایت کې د ورزش د ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د دریو شلو ورځو سیالیو لپاره 44 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ به د دسمبر میاشتې له 14 نیټې څخه پیل او تر 13 نیټې به دوام وکړي. د سیالیو ته په اعلان شوې لوبډله کې لوبډله مشر اصغر ستانکزی، محمد شهزاد، عثمان غنی، ګلبدین نایب، محمد نبی، سمیع الله شینواره، نجیب الله زدران، نجیب الله ترکه، حضرت الله زازی، راشد خان، کریم جنت، آفتاب علم، فرید ملک او حمزه هوتک شامل دي. د دغو سیالیو لمړی لوبه به د دسمبر په 14مه، دویمه به په 14مه، او وروستۍ یعنی دریمه به د دسمبر په 14مه ترسره شي. بل په لوټاکل شوی چې د 19 کلن او کموم رضوانانو ترمنځ د 2014 کال د آسیا جام شل اوریز کرکټ سیالۍ د رواني دسمبر میاشتې په 15مه نیټه په کولمبو کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په دې شل اوریز کرکټ جام سیالیو کې د آسیا اته کرکټ لوبډلې ګډون کوي چې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. په لومړي ګروپ کې هندوستان، سریلانکا، نیپال، مالیزیا، او په دویم ګروپ کې افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او سنگاپور شامل دي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ به افغانستان له بنگلادیش، هندوستان له مالیزیا، پاکستان له سنگاپور او سریلانکا له نیپال سره د لوبې ډګر ته ووزي. د یادونه وړ ده چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ شل اوریزه سیالۍ له 2012 کال راهیسې ترسره کیږي. او د جنوبی آسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د نجونو فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کیمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه تمریناتي کیمپ څخه یې هدف امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. خغلی روفی وویل چې دغه سیالۍ به د جنوبی آسیا هیوادونو په ګډون په هند کې د دسمبر په 18مه پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کیمپ په 10 ورځې مخکې له سیالیو څخه پیل شي. لملتیا مو مننه. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کبډي لوبې خورا پرمختګ کړی او ډېر مینوالې پیدا کړي.
د ملي اولمپیک کمیټې د کبډي عمومي فدراسیون مشر احمد فردین زیای وایي چې دوی په سو ولایتونو کې د کبډي لسکونه لوبډلې لري او ملي لوبډلې نړیوالو لوبو کې هم لوبیږي. د خبرونې په دې برخه کې مې د ښاغلي زیای سره د کبډي د لوبې د ودې پرمختګ او پر وړاندې د یو شمېر ستونزو په اړه مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه په کورنۍ او نړیواله کچه د دغې لوبې د پرمختګ په اړه پوښتلي.
مننه تاسو فدراسیون ملي کبډي افغانستان نوې جوړ شوی دی، څو کاله کېږي د فدراسیون مابینین ګذاري مکوي په افغانستان کې او خوشبختانه موږ اوس په اتلس ولایتونو کې نمایندګي لرو د کبډي او مختلف اقشار په موږ ډېر ښه همکاري لري او موږ کولی شو در سره نور مرسته وکړو او کبډي فدراسیون یو مصرفي فدراسیون دی که موږ د ځوان فدراسیون دی او موږ په دې کوشش یو څومره کوي سو د لوبه نورم په شولت رسو او نور ځوانان راټول کو او خپل شایقین پیدا کو او موږ غواړو د ان شاء الله د البته د اولمپیک په مرسته او د تربیت بدني په مرسته موږ نورم پروګرامونه د میتودیکي سیمینارونه او سیالۍ پلار واچو او نور ځوانان هم راټول کو او موږ مثبت اړیکې ځوانان سره ونیسو او د فدراسیون موږ غواړو په نور ولایتو کې هم نمایندګي اجازه کړو ان شاء الله په آینده کې که دا ورزش په معارف کې هم مروج کو او په نور وزارتونو کې د کبډي فدراسیون یا د کبډي لوبې هغه هم زده کو او موږ ان شاء الله تر اوسه پورې کوي سو موږ تر اوسه پورې د څو وزارتو کې خپل کبډي لوبې راجستر کړی دي او موږ نور هم غواړو ان شاء الله په وزارتو همکاري سره نورم په همکاري وکاو دا ګسترش به ورکړو.
و ټوله کې راته وایي چې څومره ځوانان د غلوبه په افغانستان کې کوي او د غوې علاقه او لولتیا د غلوبه سره څنګه ده؟
مننه. مینوال لري او مشکل په دې کې دي موږ د افغانستان جغرافیه داسې په افغانستان کې موږ کوي سو د لوبه دوه لوبه د موږ د پچمن کې په خاوره کې لوبه برگزار کیږي. دې په دې دوارشته کې علاقه مندان تیر دي او موږ اوس څلور زره یا ډېر یا لږ ډېر ورزشکاران انتخاب کړی دي. موږ سره هر ورځ د خپل تمریناتو منظم او مرکز او ولایتونو مخته وړي.
تاسو په نړیوالو سیالیو کې هم تر دې مهاله پورې ګډون کړی دی؟ افغانستان کبډي لوبډله یو څه لاسته راوړنه هم لري.
موږ په دې کله وخت کې د کبډي لوبه یو ځوان لوبه دي او موږ پروس پورې پلاس بینلی رویدادو کې اشتراک کړی دي. خو موږ تلور د ساور خد ساور لرو د ایشین اولمپیک اند انټرنیشنل ورلد کپ او موږ په دې لیک وخت کې خد ساور دم لرو او موږ بدبختانه ورته وایم چې په دې دوا کال کې موږ څو ایشین گیم کو یا ایشین اولمپیک گیم کو موږ مشکلات تاسو په جریان کې د اولمپیک افغانستان لیک مشکلات دوا کال کې راغلی دی او موږ هم د دې استثنا نه یو. موږ متضرر شوی یو او د اولمپیک ایشین گیم کې موږ د دوه کال کېږي تللی نه دي او موږ په آینده کې غواړو ان شاء الله په د اولمپیک ایشین گیم او د نور بین ملي مسابقې د سعود نور هم کاست.
د ملي لوبډلې په اړه راته وایا چې زموږ ملي لوبډله روزونکي لري، هغه څنګه تمرینات ترسره کوي په افغانستان کې او څو لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره تاسو انتخاب کړي؟
مننه. موږ په څلور بخش کې کبډي لوبه برگزار کیږي. موږ په څلور بخش کې ځوانان انتخاب کړي دي د مرکز هم دولتو او بل خبره ده دي چې موږ مشکلات د ځای لرو په مرکز کې ډېر مشکل موږ لرو او موږ ځوانان لري د څو ځای کې اوس په موږ په اختیار کې دي. دا د هیئت رهبري په همکاري دي او د دې خپله فدراسیون ترینران شخصي ځایونه کرایه نیولی دي او د ځوانان په اختیار واچولی دي او موږ تر څو کاله کېږي کبډي په افغانستان مروج کړی دي. موږ د هېڅ ورشکار نه پیسې نه اخلو، فیس نه اخلو او موږ ترینران دومره همکاري موږ سره کړی دي که د لوبه رشته کړی دي. موږ د چانه پیسې فیس نه اخلي، رایګان په اختیار د ځوانان په اختیار کې دي او ځوانان ډېر په علاقه مندي باندې د لوبه ته راځي. د لپاره کې د لوبه
ډیر مینوال لري او دا اسی پذیری نه لري دا ډیر هم سرګرم کننده دي هم ډیر خلوبه ځوانمرد لوبه دي مطابق قانون بین المللي تلی برگزار او په هر بخش کې هغه خپل لوبوار غوري او لوبوار خپل مشخصات لري خو یو وزن کې موږ تاسو په کوي څو په عنوان مثال سرکل کبدی کې یا کبدی دایروي کې هغه وزن اوپن دی آزاد دی وزن دومره وزن څه مشکل نشته وزن دومره جګ وي او چابکي بوک ډېر وي هم دومره نتیجه واخلي او په بل برخه کې موږ په بل برخه کې دوه اته کیلو وزن ډېر بنوي قدر لږ جګ وي استعداد ښه وي علاقمند شوق ډېر وي په کبدی لوبه کې یو هغه استعداد یو شرط ضروري دی ځوان لوبغاړ بوګر خبرو
او اوس هم د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې ملي لوبډلې له یو تن لوبغاړي څخه ورو چې د خپل لوبیز ژوند په اړه څه ویل لري او تر ټولو ستره هیله یې څه ده
نوم مې قیس احمد دی او د ننګرهار ولایت یم 19 کلن ملي لوبډله کې زه تقریبا 15 کاله کې چې کرکټ لوبه کوم جالبه خاطره دا ده چې موږ تایلند ته تللي وو په 14 کلن ملي لوبډله کې او هغلته نوین الحق ډېر ښه بالینګ وکړ چې ملي لوبډله کې هم دی نوین الحق هغه ډېر ښه بالینګ وکړ چې دوران چینایانې په خپو ویشتل او هغه یې په تذکیره کې وړل د هغې نه په 9 رنزو مو اوټ کړي ول کوم درې وایټ شي هغه ته کنه 15 رنزو شپږ رنزو باندې مو ګټلې ته نه ما د بریا راز دا ده چې زه اول خو ټول نمخ کې زه فټنس ډېر کوم نو چې فټي ارت سبق کوي شي زه فټنس ډېر کوم بیا نور اکیډمي تر اعظم بیټینګ بالینګ خ ډېر کوم نو همدې کې د ماده بریا راز چې کامیاب غټ ارزو مې دا چې په ملي ټیم کې ولو ویګم او د خپل افغانستان دا بیرغ په ټول نړۍ کې ورپو د زه دونه جذبه کې راځم زم چې وز بس کوم د افغانستان د پاره ډېر جذبه کې جذبین نو هغه ملي صورتي اور ما تقریبا لړزېګم د اختان مې د بدن نیغ نیغ ودرېږي ملي صورتي اور
بیا هم په کرکټ تم کېږو او تاسو ته په یو ورځنیو سیالیو کې د تر ټولو اوږدو ملګرتیاو په اړه معلومات درکوو
د سپورت ورځنی هنداره
په یو ورځنیو سیالیو کې د اوږدې ملګرتیا لومړی ځای له ویسټ انډیز لوبغاړو کریس ګیل او مارلن سیمیول سره دی چې په دوهمه وکټه یې 302 منډې ملګرتیا جوړه کړې ده دا ریکارڈ په 2015 میلادي کال کې ثبت شوی دی وړاندې له ویسټ انډیز لوبغاړو د توپ وهنې د اوږدې ملګرتیا ریکارډ د هندي لوبغاړو په ولکه کې و چې سچن تندولکر او راهول ډراویډ 301 منډې ملګرتیا په دوهمه وکټه په کال 1999 کې ترسره کړی و په دریم مقام کې بیا د هندي لوبغاړو گنگولی او ډراویډ ملګرتیا ده چې 318 منډې جوړې کړې وې په سلورم مقام کې سریلانکای ترنګا او جیسوریا زایلری چې 268 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې په پنځم مقام کې هم سریلانکای لوبغاړي ترنګا او دلشان دي چې 202 منډو ملګرتیا یې ترسره کړې په شپږم مقام کې بیا هندي لوبغاړو اظهر الدین او جدیجا سره دي چې 215 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې وم مقام لا مارشل او میکولم سره دی چې 240 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې اتم مقام ایلټ او رونچی سره دی چې 218 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې نهم مقام امیر سوهیل او انزمام الحق سره دی چې 213 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې لسم مقام لا وارنر او سمیت سره دی چې 218 منډې ملګرتیا یې ترسره کړې د دې اونۍ ورزشی خبرونه مو هم دومره وا تر بیا ښه چاره
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني کله چې کور په کرایه نیسي د کور د خاوند له چلن خوښي است
په خپل وخت رښتیا کرا نه شو رسول ورته نو په دې وجه باندې خفګان راغی
د کور څښتن بیا څه وایي
په خیری کې جتنا وتل یو کوټ ډیر خراب کړو او سره دې الماریان کوم شیشې چور کې هغه ځان سره وړي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اوردونکو، افغانستان یو لغوی وادونو څخه دی چې اکثره اوسیدونکي کمزوری اقتصاد لري. کله لسو کسانو سره کینې نو ایله دوه تنه یې وایي چې دوی شخصي کور کې ژوند کوي، ډیری یې په ګروي یا هم کرایي کور کې اوسیږي. ځینې هغه کسان چې په داسې کورونو کې په کرایه یا ګرو اوسیږي وایي کله د کور خاوند دومره ظالم شي چې په همسایه هغه د چا خبره چپه میچینې ته وایي، ځینې وخت بیا کرایه نشین کور داسې خرابوي چې ته به وایې کنډواله ده. ډیر میلمانه، د ماشومان شور ماشور، په دروازو او دیوالونو کرخې ویستل، تلویزیون او رادیو په لوړ غږ اورېدل، ناوخته تګ راتک، د کور خاورې خزلې بې ځایه چول، هغه څه دي چې په مشترکو کورونو کې د کور د خاوند او کرایه نشین ترمنځ د لویو لانجو سبب کیږي. په پیل کې د کابل اوسیدونکی اجمل وایي د کور خاوند دومره ټیټ ورته ګوري چې له پاس نه خزلې هم په دوی وراچوي.
کسافات کور که غکی گه اکثر انده دم اگه پاس نفرن پیو پلاسی که اگه که کلوده که هم ده ساچوی لانده یا مثلا بعض او باید چه بعض بل شهر نده کنه دا خود سب طبعا دیو اجتماعی نزاکه نده راغه ده و تل ایدنو دا کار دا خود دلتا چه دسته که اخپل کار کم طبعا نزافت میلارینو.
هغه کسان چې کور په کرایه نیسي یو ډول د ناامیدۍ احساس کوي، وایي که خپل کور درلودلی ولې باید د بل چا احسان او حق ناق خبرې اورېدلې. د کارتیناو اوسیدونکی مسعود وایي چې دی کرایي کور کې بیا یو بل کور ځکه ځان سره په کرایه کینوي چې په یوازې ځان د کور کرایه نشي پوره کولی.
کور مستقل اولی د سلور او طاقه لري، لزر افغانۍ ماته په کرا راکړه په اوله کې. زما فامیل کم ځای متوسط فامیل یا کوچنی فامیل چې وي هغه ځان سره کینوم په کرا 15 بیاغه نه اخلم 15 زور کوم. کله چې به میاشت پوره نو دوه ورځې درې ورځې مخکې د میاشت نه به اول زنګ راته راووه چې کرایه راولېږه. کله ماش وروسته راشي کله مخکې راشي په خپل وخت سره رښتیا کرا نشو رسوله ورته، نو په دې وجه باندې یو څه وخت خفګان راغی. هغې نه وروسته د بامونو د کاګل وخت راغی. بامونه چې ما کاګل کراتم پوښتنه مو کوو د خلکو الویدا د کور په سختن باندې راځي. هغه چې ما په کرا کې تنه وګرځوله دوی را سره جنجال وکړي، نو دغسې مشکلات ستونزې شته چې ما ضروري شخصا زه اکثرا داسې وایم چې په کور کې باید نامحرمو خلکو سره نه اوسیږو. ما سره په کور کې اکثرا نامحرم خلک راځي ځکه چې زه دا وس توان نه لرم چې لس زره کرا ورکړم. زما یو لس زره افغانۍ معاش ده. بل څوک چې کوم تر ټولو زیات ستونزمن ماته همدا تمامېږي چې پردی سړی زما په دروازه رانه نه وځي. یو دا ده او بل دا چې معاش را اخلم او لاړم بانک مې د کور کرایه ته تحویل کړه. دا په ما ډېر سخت تمام شو. د دوکاندارانو ورسره قرضدار پاتې شوم.
د کور خاوند هم په خپل کور کې خواري کړی وي، هغه د خپل توان برابر جوړ کړی وي، کور په کرایه ورکوي، په پیسو د ژوند نور لګښتونه پوره کوي. محمد جان چې خپل کور په کرایه ورکړی و وایي کله چې همسایه له کور څخه لاړ د کور اړوند یو شمېر وسایل یې مات کړي وو.
په خیری کې جتنا وتل یو کور ډیر خراب کړو او سره د الماریانو کوم شیشې چور کې هغه هم ځان سره وړي. کوټې کې چې موږ سکونت کول اوسېدلو هغې کوټې کې آشپزخانه جوړه کړې وه، لکه تندور ورکې لګول او کنه ډوډۍ همالته پخول ورکې. کوم شیان چې هغه موږ کور ورکې وو غځې کې لکه سطل تاش داسې نور شیان وو. ما په خپله سترګو ولیدل چې داسې ماشومانو ورکې یو ورکې کېنوله او بل کش کوله ځان سره. هغه سامان چې موږ کوم ورکې یخې وه یو کوټې کې بېله بند کړی وو، سامانه ټول کار وباسله وو. هغه غټو غټو خلکو دومره خراب کړی وړه چې بېخي لرګي په اتاق منځ کې مات کړي وو. نه پر څوک مو غبي خټو ټټ ټریک او یا زره روپے مو په کور باندې ولګونه چې بیرته مون جوړ کړو. کرایدارانو د حالت ویجی کور دی ورکړل نو اتمنې خرابوي ده دروغ نه پرې دي.
خټول کسان چې کور په کرایې نیسی باید د محمد جان د کور په څیر نه خرابوي. د کابل اوسنکی کمال وایي هر کور چې په کرایې نیسی داسې ساتي لکه خپل کور چې وي.
تقریبا 1.5 کال کې د کرایې په کور کې اوسېدو. په هر کور کې چې ماړول کور متر خپل کور کم نه بللای. اکثر داسې خلک یې چې په یو کور کې واړی دیوالونه چټل کې هغه داسې نه بولي چې وایي خو 15 شپې مې د پکې ولاړ بس هم دا خو د بل چا ده. نو که داسې سړی وبولي چې دا د بل چا کور ده په عمرې به م د خپل کور خاوند نه سي. داسې ساتنه ګو لکه څرنګه چې په لاس را کړی باید د ترېغې ښایسته بیرته په لاس ورکړو او نه له بوټي خبر ده نه له ونې خبر ده چې اوبه کوي کېنه اوبه کوي. خو زه له ځان سره دغه خبره نامناسب وبولم چې د شی بې پروا وبولم. په هر ګاونډ کې چې اوسېدلو یې ښه وخت هم تېر کړی ده چې ترېنه ځو هغه خلک راپسې خفه م وي. خیر ده که 15 شپې یې که 10 شپې یې که کال یې که 2 میاشتې یې که درې خو باید خپل کور یې کم ونه بولي چې یو انسان دې خفه کړو خدای دې خفه کړو.
د پکتیا اوسنکی امین جان بیا وایي چې دوی د کور له خاوند سره په یوه ویلي کې اوسیږي. د هغوی په خپل منځ کې داسې جنګ وي چې غږ یې د دوی کور ته راځي. کله چې ورته وایي چې دوی ورنه په تنګ دي، ورته وایي تاسو کرای نشینئ، د دې حق نه لري چې له موږ نه شکایت وکړئ.
جک ټیپ غږول هم لازم نه دي کنه، یا داسې وي چې مقصد یو جنګ و جنډول په خپلو کې کوي، هغه جنګ و جنډول دغسې یو الفاظ استعمالوي کنه چې هغه مقصد بالکل د هغه د انسانیت د چوکاټ نه لرې وي کنه. نظافت خو حساب سره کنه، فلتر د سګرټ وړي څوک شمه هغلته چوي نه، مګر دغه ټولو ته مشکلات پېښوي. پوست په چات کې ټکول کنه چې د کوس چات د هغه سبب ګرځي کنه، ایدې نه ستره لانجه نه. خپلو الودونو ته باید هغه مشر سرخیلی هدایت وکی چې ور تا کا کور په نقص تمامي دي کنه، خپل خودداری تر نو کی هغه ور کو جن کوي تم مقصد داسې وکړنه ایوا ایوا خاډیار ورغی چې د نورو د مصیبات یا د اذیت سبب نشي.
یو بل مسله چې د کرای کور په سر رامنځته کیږي، هغه دا ده چې ځینې د کور خاوندان کور په کرای ورکوي، بیا د دې پښتنه نه کوي چې چاته ورکړ او هغه سن کوم کارونه پکې کوي. بیا نو هغه وی چې د یو کرای نشین لاسه خواب شو ټولم سایګان په تنګ وي. د کابل د باغ بابر اوسیدونکي لیلما وایي چې د دوی په سیمه کې هم داسې کیسه شوې.
څلور هلکان ورسره وو، همسایګان ورنه پوښتنه کړې وه چې د کوم ځای یا تاسو څوک یې؟ ویل مونږ دلته کرایه ده او د مونږ دغه مې زوی ده او د هغې زوی هم نه و. هماغه هلکان د پردي وو، د ایرویانو کار کول، او دا یو غټه مشکل ده چې دا څوک و، د کوم ځای نه راغلی، او تاسو پوه نه شئ ورباندې، یا ډېر خبرې وو. څوک چې چاته کرایه ورکوي باید د دې پوښتنه وشي چې دا څوک ده، د کوم ځای نه راغلی، د څو نفره دي، څه کیږي، یا د مغه کور نه چې راوځي دلته راځي، لومړی ځای باید هغه ځای نه پوښتنه شي.
مرزیه د همدې سیمې یوه بله اوسیدونکې ده. هغه وایي هر څوک چې کور په کرایه ورکوي که وغواړي چې د کرایه نشین په هکله معلومات پیدا کړي، پار ډول یې کولی شي.
څوبان باید هر څوک چې کور خپل په کرایه ورکړي، یو سړی ته څه څوک وګوري، اول باید وپیژني. که خپله یې نه پیژني، باید د هغې نه سندونه واخلي، باید د هغې په اړه، د هغې د فامیل په اړه، د هغې د بیوګرافي چې دا څه کارونه چې لري، څه وظیفه چې لري، د هغې په اړه هغه خپل معلومات حاصل کړي، یا کوم دفتر یا کوم ځای کې څه هغه وظیفه لري، هغه ځینه باید تضمین واخلي چې دا داسې کوم غلط سړی نه ده، غلط کارونه نه کوي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې د کور څښتن له کرایه نشین نه شکایت کوه، او کرایه نشین د کور له خاوند نه. د علوم اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې دواړه باید یو بل ته تاوان ونه رسوي.
ځینې وخت کورونه په کرایه باندې ورکړل شي، د مالک د کور له خوا نه، هغه گاونډی یا هغه څوک چې همسایه ناستې په دې کور کې یا کرایه نشین، هغه ډېر زیات په مختلفو بهانو ځورول کېږي، توهین او تحقیر هغه کېږي، او داسې چلند ورسره کېږي لکه هغه چې غلام یا دای باداري، حال دا چې هغه یو مستاجر ده او دا یو اجاره ورکوونکی ده. هغه د قرارداد له مخې دوی مکلفیتونه دي. او څه رقم چې کور تسلیمیږي، گاونډي ته لازمه ده چې مقصد دوباره کور تسلیم کړي. په پاکستان کې ټول معمولا موږ کور کرایي وو، کله به چانه کور نیوه، دا به موږ سره قرارداد وکړي د کور ټول دغه اجناس دی لیست نیول کیږي، دغه اجناس به زه بیرته په دغه سالمه طریقې سره تسلیموم. او حتی مخکې دینه چې کور نه بیو تلم، کور مې مرته رنگ مالک، بعد لغې نه به کور ته تسلیم ک، نو هغه مالک به لمانه به ډیر خپه وسی، ولې ته د کور نه وځي؟ او ما خپل کور پکرا ورکړای، کله ناکله داسې شوی دی چې هغه گاونډه په نرمی مورکړای دا بیرته په غام او داو او په جنجال سره ورسره اخته شوی. نو دا دواړه د اسلامي گاونډي توپ د اصول او د ټولنیز شتون د اصول نه خلاف، او د اجتماعي نظام د اسلام نه خلاف یو عمل ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
زما جانوي ويلا انا ديرا غلي واي وا
Shah is the divine.